درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی. یو نما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس تنه ولسی وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامه روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وشل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یو نما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یو ملکي وګړي د وشل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی، ښاغلي تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندونو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د برید په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پارولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله برید وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړې کړي دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي په چبو کې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د افغانستان او پاکستان ترمز نشته چې د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا ل بریدونو وروسته پیل شوی وي پرون د اوربند په اعلان په موقت ډول پای ته ورسېده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنز د اوربند هر کله کړی او په عین حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده یو نما په یو بیان کې چې نن یې رسنوی ته واستو ویلي دي چې د دې نشته په پایله کې د شزو او ماشومانو په ګډون د ګڼ شمیر ملکی وګړو د مرشوبلې اړوند کړه راپورونه ترلاسه کړي دي بیان زیاتوي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولستنه ولسی وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي چې دا د افغانستان لوري ته د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ شمیر دی د یونما په اعلامیه کې زیاته شوې چې یونما په پکتیا پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې پر ډیورنډ کرښه په پرتو سیمو کې د یو ملکی وګړي د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو راپورونه هم کره کړي دي خو یوازې د کندهار له سپین بولدک څخه ورکړی شوي راپورونه ښیي چې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان په دې ولسوالۍ کې وژل شوي دي دا هغه شمیر دی چې د یونما تر ورکړل شویو ارقامو خورا ډیر دي یونما پر دواړو لورو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او نورې مرشوبلې د مخنیوي لپاره جګړه د تل لپاره پای ته ورسوي پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هیواد وسلوال مخالفان په افغانستان کې وسی هلته پټن ځایونه لري او په پاکستان د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو د طالبانو حکومت د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان د خپل کورني مسایل په خپل خاوره کې حل کړي په روانه خبرونه کې د دوه هیوادونو په شخړې له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو د ننګرهار په خوانی والی او د جمهور غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی زموش ملمانه دي چې ورته هر کله وایم تاسو اوریدونکو هم کولای شي چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ یا زموش له ترنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ د خبرونه په ترڅ کې البته خو لبړی به ورشو ملمنو ته اول هم یاخل صاحب څه فکر کوي د دوړو خو ترمنز اعلان شوی اوربند به دوام وکړي څومره ورته خوشبينه یست
سلام د ورسی مننه تاسو ته او انصاری صاحب ته سلامونه او شازلمی صاحب ته هم دارنګ تاسو ټولو قدمونو اوریدونکو ته اول خدای دې چې مسائل چې دي کاغه د مملکت ترمنځ یا په داخله د مملکت کې وي دا باید د خبرو او د مذاکرات ولاره حل شي نه د جنگونو ولاره ځکه چې جنگونه نور مشکلات زیږي او یوازې چې مشکل حل کړي نورم اضافه کیږي اصلي خبره دا ده چې د پاکستان دغه ښکارا تیره چې د افغانستان په پایتخت باندې نه وشو او د پاکستان دفاع وزیر ویل چې افغانان زموږ دښمنان دي یعنی معنا چې افغانستان دښمن دی دلته یوازې دا ونه ویل چې طالب زموږ دښمن دی نو په دې خاطر باندې ټول افغانان کاغه په افغانستان کې ملیار ځختونو ته یعنی قائل وی ځان ته افغان وایي نو هغه باید د پاکستان دغه حمله وغندي او دا باید وغندل شي سره نو دا یعنی ښکاره تیرې او ډیر زیات البته مشکل دا ده چې بعضی مسائل عمیق دي عمیق په دې معنی باندې دي چې پاکستان دا کوي چې دلته د ټي ټي پی مشران دلته په افغانستان کې دي حال دا چې پاکستان په خپل د ټوریزم د تقوی او د ټوریزم د ایجاد او د افراطي ډلو د تقوی په خپل مرکز دی او ټي ټي پی په خپل یو جغرافیه لري یعنی په شمالي و
متاسفانه چې دی میاخیل صاحب ټلیفون قطع شو خیر نور ملبنو ته بار شو شاه زلمی زلمی صاحب تاسو څومره خوشبینه یاست چې اعلان شوی اوربند به دوام وکړي
ډېره مننه سروان صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته ځوانو ملمنو ته جناب میاخیل صاحب ته جناب انصاری صاحب ته سلام هغه څه چې د افغانستان د خلکو ضرورت دی ورته نن سبا په ټوله نړۍ د سولې امن دی د سولې او امن لپاره هر څه په تلاش لپاره موږ آماده یو چې هغه خو چې پاکستان یې کوي هغه دې خپله په ځان کړی وي. دوی کوي که دلته ټي ټي پي ټریننګ کېږي، ټي ټي پي دې ټریننګ کړی ده، که موجوده حاکمیت خیلی موجوده حاکمیت دادی پوخ که ترنگ شویده
دا خو بله موجوده. زلمه سب زما سوال داو چه دا اوس چه دوارو خواهو پرون دا وقت اربان دیلان کو دا دی اتو تلویش ساعتو لپاره تومره خوشبینه است چه دا به دوام بو که او لطل اتو تلویش ساعتو نو لپاره که دو روست با بیا دوارو خواهو جگره تمخه کری
نه خوشبینه من زیاد خوشبین نیم از که داشته دوام مومی دوام مومی داشته ظاهری پایی چه سوداگر زنمن شویدی و عام زنمن شویدی مالی و زنی زنون ورطا وقتی در جنگ بحیر در جنگ بحیر که هرشد پاکستان چه پیخیگی او پاکستان دیدی جانو پروان نلگی نه در خپل خلکو پروان لگی نه در افغانستان در خلکو پروان لگی
نو چه پروان نلگی بیا و چنگ خوشبینه هست چو چه دی چه پروان نلگی اقا بغتانو بیا چه مهمه ده چه
زه زما خوشبینی تر دغه هله پورې ده چې پاکستان د افغانستان خلک څنګه کولی شي د یو صلح بدیل د یو حکومت بدیل رامنځته کړي، د داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. پاکستان غواړي چې د دې لارې نه خلکو ته وښيي، چې خپلو خلکو ته وښيي چې ګویا موږ ستاسو طرفداره شو، موږ ستاسو پلوي شو، موږ ستاسو لپاره جنګېږو، موږ ستاسو لپاره هلې ځلې کوو. افغانستان خلکو ته هم پکار ده، حاکمیت ته هم پکار ده چې د خپل داخلي مشروعیت دپاره کار ناسته کار شي او نسونه پاروي کار وکړي خلکو دپاره. داسې خو نه کېږي، داسې ناشونې ده. دغه موږ ته لږ امیدواري راوخي چې موجوده حاکمیت لږ ځان وخوځوي، لږ بیداره شي او خپل کورني مشروعیت دپاره، بهرني مشروعیت دپاره ناسته کار.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی انصاري، تاسو څه فکر کوئ چې دې جګړې له سیاسي نظره طالبانو ته ګټه ورسوله؟ البته هغه انساني اړخ به یوې خواته پرېږدو، هغه مالي تاوانونه به بل اړخ ته پرېږدو، او که تاوان یې وکړو طالبان له سیاسي نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی څاروان، تاسو ټولو ته ښاغلی میاخیل، خاغلی زلمی او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دوه اړخ لري دا تپل شوی جګړه. که چیرې د افغانستان اوسنی حاکمان او مسؤولین د افغانستان د خلکو او د دې خاورې پسغر ده او خطوګه دفاع وکړای شي، همغه چې وایي دلته د خلکو د سر، مال، عزت، شرف او ازادۍ او په وړاندې د هر تهاجم په مقابل کې نیغ ودرېږي او هیڅ معاملې ته لکه څنګه چې اورو او ګورو تن ورنه کړي، د افغانستان د ارضي تمامیت په اړه، د افغانستان د خلکو د پرمختګونو په اړه او د افغانستان د خلکو د ژوند، عزت، شرف او ازادیو په اړه. نو دلته ده چې دوی به پراخې لاسته راوړنې ولري، او هغه لویه خبره چې د افغانستان د خلکو د یووالي غږ و، د پنجابی استابلیشمنت د دغو جنایتکارانه بریدونو په وړاندې د افغانستان د ګوډ ګوډ نه او د غرس د نړۍ له مختلفو سیمو او هیوادونو د افغانانو د یووالي غږ و، چې ټول باید که هغه په حکومتي ادارو او اډانه کې دي، که هغه په ولسي بنسټونو او یا هم په هیواد دننه او بهر دي، که د حاکمیت سره موافق دی او یا مخالف دی، غږ داو چې د افغانستان د دفاع لپاره، د افغانستان د خلکو.
لیکن انصاري صاحب، داسې غږونه هم ول په عین حال کې چې طالبانو یوازې همدغه یوه لاسته راوړنه د دوی په وینا درلوده چې امنیت یې راوستی دی او نور خلک وژل کېږي نه، لیکن د جګړو د دوام په صورت کې دا مسله تر سوال لاندې راځي که څنګه؟
دا خدا یعنی په جګړه کې خو موږ او تاسو وینو چې حلوا نه ویشل کېږي، چیلنجونه او ګواښونه وي. دوی هم هغه دی وینو چې د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې جنازې او ټپیان هم راځي، هم دې خوا او هم هخوا. ملکی خلکو ته هم تلفات پیښ شو او پیښیږي. دا پرون چې کوم برید په کابل کې ترسره شو، هغه پخوانی برید چې ترسره شوی و دغه راز په سپین بولدک او کندهار کې، او یا هم کونړ او نورستان نیولې تر هلمند د ډیورند د خیالي کرښې شاوخوا چې تل بریدونه کیږي. د جمهوریت پر مهال هم کې د دغه جنایتکار اسټابلیشمنت دغه کارونه کول، دا اوس هم څو وار تکرار شوي په د طالبانو د راتګ نه وروسته. دا چیلنجونه او ګواښونه دي چې خلک پوښتنې کوي او خلک شکونه هم لري، خو دا ده چې هغه کوم وسایل او امکانات چې دوی لري په پوره قوت سره هڅه کوي چې په هغې د خلکو دفاع وکړی شي. او د افغانستان خلک هم مونږ وینو، همیز مونږ غد داوي چې حکومتونو هیڅکله د هیواد په یوازې ځان نه دی ساتلی، بلکې دا د افغانستان میړنی او غښتلی ولس دی چې د هر زبرځواک په وړاندې د دې هیواد خاورې او خلکو د عزت او دفاع کړی. نو دغسې به د
مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. میاخیل صاحب، ځینو ته شاید دا سوال پیدا شي چې ولې د جمهوریت په وخت کې هم پاکستان هم دا حمله کولې؟ په کونړ خو یې په میاشتو توغندي ویشتل، لیکن د جمهوریت په وخت کې د افغانستان حکومتونو ځواب نه ورکاو، لیکن طالبانو شدید ځواب ورکو، دا دلیل څه کېدای شي؟
جمهوریت کې خو وخت خپل مشرانو او په خپل وخت باندې د پاکستان د غندنه دغه پاکستان د مداخله او حمله په هغه وخت کې مغندلې دي، او پاکستان
غندلې دي
نه عملاً سره، یعنی همیشه به کله نښتې سره کېدلې، تاسې په ګوشه کې نښتې شوې وې سره همدغسې په ځاځي میدان او دغه سیمو کې دا نښتې به هغه وخت کې هم کېدلې. اما دغسې شکل باندې چې ته راځې او د پایتخت د هوایي قواو په اساس باندې ته بمبار کوې، داسې قصه نه وه شوې سره. نو په دې خاطر باندې پاکستان که هر حکومت په افغانستان کې وي، هر حاکمیت وي، تاسې ګورئ چې دا مشکلات د پاکستان سره د نن ورځې نه دي او نه د جمهوریت په وخت کې. جمهوریت نه مخکې مو تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه دا مشکلات موجود دي، او هر څوک چې په کابل کې وي او قدرت لري، پاکستان غواړي چې هغه د خارجي پالیسي له د انګریزانو غوندې چې داخل کې تاسې که هر څه کوئ خو تاسې خارجي پالیسي باید د پاکستان یا د اسلام آباد د لارې وي. او زه فکر کوم چې هیڅ افغان که هر څوک وي، د هرې ډلې وي او د هر فکر باندې وي، دا به قبول نه کړي او دا مشکلات به خامخا موجود وي. دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حکومتونو او د ملتونو ترمنځ خوند خو زیات د پاکستان د چارواکو مسله ده، دا د نظامي پوځي پالیسي ده چې افغانستان کې یو ضعیف حکومت غواړي او دوی باید کنټرول دلته ولري. او خپل خلکو ته دا وایي کچېرې موږ افغانستان کې کنټرول ونه لرو، نو بیا هند دلته نفوذ پیدا کوي او هغه موږ دپاره خطر دی. نه روایتونه جوړوي د خپل د جنگ د جوړولو دپاره. اوس فرضا همدغه روایت چې دی وایي چې پګه ټي ټي پي په دغه کې ده، په افغانستان کې ده، نو ټي ټي پي خو خپله جغرافیه لري. ما مخکې خبرې شروع کړې خو قطع شولې. خپله جغرافیه لري، هلته ځای لري، هلته ورشي، هلته ولې بمباري نه کوي، ولې هلته ورسره جنگ نه کوي، ولې له منځه نه وړي. دویمه خبره دا ده چې دغه ټي ټي پي یو تعداد خاو خراب باندې دیو تقسیم کړي وو، دا دیو حمایه کړي دي، دیو روزلې دي، دیو
متاسفانه ساس ټلیفون بیا هم قطع شو. خو خیر، سوال په اړه مو نظر څرګند کو. شاه زلمی صاحب، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د روسي شخړه تر څه حد پورې هند ته د متقل سفر سره ارتباط لري؟ مخکې میاخیل صاحب اشاره وکړه چې وای پاکستان د دوی په وینا پاکستان نه غواړي چې افغانستان په خارجي پالیسي کې خپلواک ووسی، او د انګریزانو د وښوندې داسې غواړي چې افغانستان په خارجي سیاست کې د دوی مطابعت وکړي. نو هند خو د پاکستان ډېر شدید سیال دی، څومره دا جګړه له دې سفر سره ارتباط لري؟
زه به خپل د لمړني پښتنې په ځواب کې اوس ترمیم وکم. هغه په دې معنی چې پاکستان جوړ دی په همدغه روحیه باندې، چې افغانستان کې یو مترقي او پرمختللی حکومت نه شي زغملی، نه د افغانستان خلک زغملی شي، نه د پاکستان زغملی شي. په داخل کې د جاسوسان وروزل، په وسله والی وروزل، موږ ته هر بله بد بلای وروزل. موږ ته په کار دی چې هوښیار اوسو. هوښیار په دې معنا چې موږ سیاسي درایت او سیاسي مطالعه باید زموږ زیات وي. هند سره د پاکستان اړیکې یوازې هند سره نه، بلکې چین، روسیا او د نږدې هیوادونو سره د دې روابط ښه کېدل، پرې رسمیت پېژندل یا سفارتونه خلاصول، دا هم پاکستان باندې مستقیمه تاثیر کوي. ځکه مستقیمه تاثیر کوي چې پاکستان په اولو وختونو کې چې اول چې دا خلک تربیه کړل، وسلي موټرې هر څه ورته ورکړل، تجهیزات دی ورته ورکړل، مرکزونه ورته دی ورته ورکړل. اوس چې د دې خلاف کوم څه کېږي، افغانستان خلک د ځان دپاره څه کوي، دوی هر وخت دپاره مخالفت کوي. یوازې هندوستان نه، ولاکو بل څوک وي، د حکومت پاکستان هم بیا هم خپل لاس پښې خوځوي. یوازې په منطقه کې یوازې هند نه دی، یوازې چې هند پات روسیه ورسره ده، ازبک منځنۍ اسیا ورسره ده، ایران ورسره ده، دا ټول هیوادونه ورسره دي. سره دي دی هغه څوک دي چې دی مستقیمه ښکار خبره ده، پاکستان د امریکا خلاف کار کوي، په دوی د امریکا په خلاف شل کاله جنګېدلي خلک دي.
بله صاحب،
څنګه دي واسي
ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې د دې چې انصاري صاحب ته ورشو، میاخیل صاحب غواړي چې خپلې خبرې مکملې کړي. میاخیل صاحب مهرباني.
تلیفون نه پوهېږم چې څنګه قطع کېږي، دا دویم ځل خبر تسلسل بیا خطر.
نو کومو
خبرې اورې؟
بله بله اورو، مهرباني مهرباني.
نو د پاکستان د غټ مشکل دار چې وس غوړي چې دنیا ته داسې وخی چې دغه حمله مانی چې یعنی افغانستان کې د ټوریزم مرکزونه دي، او بیا غوړي چې د امریکای یا د عربونو کوم پروژه واخلي. هله چې د ټوریزم مرکز په خپل د پاکستان پوز د پاکستان جنرالان دي، هغه مختلفه ګروپونه ډلې تقویه کړي دي، روزلې دي، ځای ورکړی دی، او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمال کړي دي. نو پاکستان په خپل د یو داخلي سیاسي، اقتصادي او پوځي مشکلاتو سره مخامخ ده. یوازې ټي ټي پی په هلته نه ده، بلکې هلته د بلوچانو حرکتونه دي، هغه هم د پاکستان په پوځ مقابل کې جنګي په خپل سن کې مشکلات دی ولري. په خپل د عمران خان ډله دغه د اوس ټولو یعنی تقریبا پاکستان ولسته دا معلومه ده چې دغه ټول مشکلات او جنگونه په دغه سیمه کې د پاکستان پوز جوړ کړی دي، او په خپل هغه داخلي اختلافات چې دی ولري. نو که پاکستان جنگ ته دوام ورکړي، دا به د پاکستان د پوز جنگ یعنی ولس هغه حمایت د پاکستان د پوز نه لکه چې په خوای د لوده اوس هغه سي وجود نه لري. ځکه چې ما دا خبره د لویلې، نو خبره ده چې یعنی پاکستان غواړي چې توجه بل طرف ته واړي د خپل ناکامیونه. ځکه تاسو وو هن سره مشکلات پیدا شول، په خپل سیاسي اختلاف لري عمران خان سره ده، نو نور د پښتنو په مقابل کې الته یعنی هغه سره هم مشکلات لري. موږ د لار پښتنو د پاکستان د حکومت سره بلوچستان دی، نو زه فکر کوم چې دا یو توجه بدلول دي، اما دا پاکستان لپاره ګټه نه لري. اما هغه افغانان چې متاسفانه چې بعض یو کړی دي چې هغه فرضاً اسلام آباد ته ځي او یا دغه جنگ تاییده، دا هم قابل د تقبیح دی. یعنی هر څوک چې دغه یرغل حمایت کوي،
درست،
نو هغه هم قابل د تقبیح دی.
ډیره مننه میاخیل صاحب. انصاری صاحب، پاکستان هوایی ځواک لري، پرمختللی توغندي لري، اته اتم بم لري، او مثلا د تجارت لارې زموږ د پاکستان باندې سپری دي. یعنی اقتصادي ضربه افغانستان ته اړولې شي، لکه پخوا چې هم په ځلونو اړولې ده، دا اوس هم لارې بندې دي، سوداګرو ته ډېر تاواني اړولې ده. یعنی بیلابیلې حربې لري چې په افغانستان فشار راولي. فکر کوي چې په مقابل کې د طالبانو حکومت هم داسې کومه حربه لري چې په پاکستان فشار راولي؟
بله لکه څنګه تاسو ویلې دا نن هم د پاکستان د ګمرکاتو ادارې ټول هغه کانټینر چې په کراچۍ بندر کې وو د افغان سوداګرو او افغانستان تر روانو هغه درولي او حلج په لاریو کې بار وو هغه هم لاریو کوسکړي دي په دې باندې چې ګواکي د تورخم او کویټي او یا پیښور په ګمرکونو کې د کانټینرو د خودلو ځای نشته او لارې بندې دي او دا به تر نامعلومه مودې بندې وي دا تاثیرات باندې یوازې د افغانستان په سوداګرۍ بلکې د افغانستان په مختلفو ابعادو خپل اثرات لري او ستونزې به پیښوي خو په مقابل کې پاکستان هم باید دا هیره نه کړي چې افغانستان وو چې د پاکستان لپاره یو لوی منډی و د پنجاب او د لاهور د سیالکوټ د کراچۍ او د نورو سیمو اکثره کارخونې فابریکې د افغانستان په دغې پرانیستي بازار چلیدلې او د هغوی هر څه سونډه او سبرکۍ به یې جوړول که هغه به تاریخ تیر مواد وو په ګودامونو کې به پاتې وو نوی تاریخ به یې په وهل وو نوي محصولات یې زاړه یې دا به افغانستان ته راتله او دلته به پلورل کېده دغسې د هغوی زراعتي محصولات کیله او عام وو او که نور شیان و هغه په افغانستان کې پلورل کېده تر وخت او چرګانو پورې دا او ترڅنګ د منځنۍ آسیا پر لور هم ډیر ترانزیت مالونه د پاکستان تله چې دغه لارې د هغوی په وړاندې هم بند شوي موږ فکر کوو چې په کور دننه د پنجاب استبلیشمنت ته یا پنجابی پوز او استخباراتو ته پراخ واخونه پراته دي د دغه اقتصادي صدمه په اساس د هغوی فابریکو ته رسیږي چې لاوار د مخه پاکستان ډیر پراخ قرضدار دی د پاکستان خلک د دوی د ناکردو او جنایاتو له امله قرضدار دي هغه ویلاګانې هغه ځمکې او فابریکې چې دوی ویل کېږي په استرالیا او کاناډا او امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې جوړې کړي او د پاکستان د خلکو د بیت المال پیسې لیږدوي او انتقالوي او دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو تقریبا یو ساعت مخکې از ما د تلونیو سره یو بحث شروع شو او دغه بحث په جریان کې ما د پاکستان د بقا د تنازع یا تنازع بقا د دغه جګړې په مسله بحث وکړو او د پاکستان قرض قرضداري هغه ساعت می دوی ته او ما درنو اوریدونکو ته ولوستو دا د تاسیم ولما دغه اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو پاکستان 398 میلیارد 938 میلیونه 1,1,1,2,000 ډالر قرضدار دی او دغه زرګونه چې زه تاسو ته وایم دا د 1,1,2,3,4,5,6 او دا د 9,5,6 هغه وخت چې ما یو ساعت مخکې خبرې کولې 1,000,000 و 1,00,000 ډالرو کې قرضداري و اوس 8,000,000 و 1,00,000 شوه 15,000 دغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په دې قرضداري پاکستان مجبور او مکلف دی چې د کال 21,538,915,000 سود ورکړي پاکستان په هر ثانیه کې 815,000 د خپل قرضداري سود باید ورکړي او دا سود لا زیاتیږي د قرضداري د لوړېدو سره د پاکستان هر وګړی چې نوې دغه شی بزیږي تر هغه چې د ګور په غاړه ولاړ وي $1,340 دغه شیبه قرضدار دی او دا قرضداري شیبه په شیبه لوړېږي د پاکستان د خپل جی ڈی پی په اساس چې د پاکستان جی ڈی پی یا ناخالص عواید 290,040,000 ده دا 120.8% قرضدار دی نو په دې اساس
دا سیده لیکن له افغانستان ته صادرات $2 میلیارډ ته نه رسیږي په دې ډیرو قرضونو کې دا نو ډیر کم شاید دی دوی په نظر
چې افغانستان ته
دوی صادرات دی بله او بلې دی افغانستان ته دوی صادرات ډیر کم دي یعنی د پاکستان اقتصاد ته پکاتو دا ډیر کم شاید دی
دا خدا خو ما تاسو ته ویل چې منځنۍ اسیا ته هم دوی ترانزیت دی او هغه صادرات چې دوی لري اکثره چې په رسمي ادارو کې ثبت شوی وي، مګر د غیر رسمي امارو د نظره د دوی درملنې او درمل او نور نور شیان او د جمهوریت په وخت کې یو سروي شوی و د غزمونږ ناروغان چې پاکستان ته ځي تقریبا 1.2 میلیارد ډالر د عام خلکو پیسې حل تتلې چې په خصوصي روغتونونو کې درملنه کوله. لدی خوا دا بندیږي، لا خوا صادرات بندیږي، کاروبار باندې پراخ تاثیر کوي. هسې فکر کوو چې هلته به د لکه اوس چې په لاهور کې کوم سر جوړ دی د دوی په وړاندې، په پښتونخوا کې چې کومه مبارزه روانه ده، په بلوچستان کې دغسې کشمیر خلک راپورته شوي، دغسې د ګلګت او بلتستان خلک او د سند خلک خو لا پخوا مهاجر قوم مومنت وو او کسندیان وو، هغوی لا پخوا د ازادۍ غوښتنې کولې. هیڅ پاکستانی نه غواړي چې هغه دی د هغه ماشوم او پخپل د 1,000 او 1,400 ډالر د نړۍ قرضدار وي او عايش نوشته پنجابي استابلیشمنت جنرالان کوي.
سلامت حسین انصاری صاحب، شازلمای زلمای صاحب، پاکستان وایي چې ترڅو مو د طالبانو حکومت ترڅو چې ټي ټي پی غړي لخپل خاوري ونه باسي یا دې همدو مخونه نسی، دوی به طالبانو حکومت سره اړیکې نورمال نکړي او حتی ممکن حملو ته دوام ورکړي. په ځلونه دا خبرداري ورکړي دي. څه فکر کوي چې طالبان به بالاخره دې ته مجبور نشي چې د ټي ټي پی په سر د پاکستان سره یو معاملې وکړي؟
دا د دې کې شک نشته خو خبره ده چې پاکستان د دې نه وړاندې، د ټي ټي پی نه وړاندې تقریبا 30 کال وړاندې همدغه سوال په موږ تحمیل کړو. همدې ځواله په ویل چې دفاع جهاد افغانستان دفاع پاکستان زبر زموږ په پلخستی جماعت کوم، زه شکرانې موږ په پلخستی جماعت کوم تاسو د دې د ورته کلمات د دې خلینو وڅې دي د خلکو رسمي دا خبره کړې ده. هغه وخت چیرته؟ هغه وخت وودو خالد سمیر وړو، هغه وخت هیرو چې افغانستان به یو وخت نه وخت په خپل ودرېږي.
ولې اوریدل نه دی وایي زوره ورو په برخي شي؟ نو اخو زوره دا هغه وخت کې حمایت کاوه وسوي چې تاسو مکوي مونږه کاوه خو کوم او تاسو مکوي
او خپل ګډ په خطر کې دی. مونږه ورسره سره دی کړی خپل پاکستانیان دې ته خپل خطر ته خي دې خپل لار شي خپل د هواد امنیت دیونی سي خپل مشروعیت د تامین کی مونږ ور سره څه کول لرو؟ زمونږ سرحدونه کلک دي، زمونږ سرحدونه څوک نه وړي.
یعنی فکر کوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې نشته، د ټي ټي پی غړي له افغانستان د پاکستان خاورې ته نه وړي؟
افغانستان ته به وړي زمونږ قبایلی خلک وړي، زمونږ قبایلی خلک تاریخ په تړاو کې اوختي دي. د دین خو څرګ ځان شي په ټوله
د جنگ لپاره راوړي تاسو وایست د خو یعنی امغه خبر ده چې پاکستان هم کوي چې وایي د جنگ لپاره راوړي له افغانستان کې تجهیزي شي واستي اخلي او بیا راځي په پاکستان کې حمله کوي په پوزیانو.
سوسو ځلې رئیس جمهور خپل په وخت کې شل ځله نه زیات تل لري پاکستان ته. حمد کرزی انداسه شربنی انداسه زمون لوړپوري چارواکي ورته ویل چې خدای ته پاره، خدای ته وګوري پوره د مرکزونو په پاکستان کې اداره کوي. دا مردا مدا او سوال د تو تر ازیدا 14 دلته کې منګه سبا کړو منګه برباد کړو مکه وای دا کا هیڅ وګ نه غره په دې خبره باندې. نو افغانستان په زور په خلکو نشي تحملولای. دا افغانستان خلک چې تاسو مکه وای دا کا یا وکي دا کار دې لاس کې شي دی وی لاس کې سم نشي دی چې له تمرو کې خپل ځان نه پاو پد نظام دفاع.
بله سب ډیر مننه.
پد نظام دفاع او خپل مشروعیت د پاره کارو
کور وته می اخر سب د ټي ټي پی په اړه د ځینی پاکستانی چارواکي هم وایي د په زمینی ډول په ځینو مرکو کې ځینی پاکستانی شنن کې وایي چې د طالبانو حکومت بشپړ کنټرول په غوونه لري. یعنی دوی سره دوی یواسې کول شي چې د غوي تګ راتګ محدود کړي، فشار پر راوړي او دا کاري کړه هم دی. په ځینو مواردو کې کسان چې غوښتل له ډیورن کرښې واوړي نیولې هم دي، اما بشپړې کنټرولولې نشي ځکه چې دوی ایلو خیل دي دواړه خواوې. دا خبره څومره دقیقه ده ستاسو په نظر؟
خبره ما کومه
زوکه په خپل خبرو کې چې ټي ټي پی خپل یو جغرافیه لري، زایل لري، البته او پاکستان په خپل د عمران خان حکومت د هغه سره د خبرو اترو لاره شروع کړې و چې خبرې وسره وکړي، خو بیا د عمران خان حکومت په خپل نسکور
خبرې دلته د خبرې چیرې وکړي په افغانستان کې وکړي، معنا یې دا و چې
نه نه مخکې نه دا خورست عمران خان په وخت کې لیدومه، یعنی دی هغه وخت کې سره غوښته چې د ټي ټي پی سره مذاکرات وکړي. ټي ټي پی د دې خپل کار دی، دی باید د سره خپل مکتب چې په خوا ویل چې تاسو طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو دیوم دې د ټي ټي پی سره هلته مذاکرات وکړي. جغرافیه لري، زیل لري، اوس دغه حمله چې په کابل وکړه دوی ویل چې موږ ټي ټي پی مشر له منځه وړی دی، هغه د وړی نه دی، هغه دلته نه و. نو دې کې صحیح ده چې بعضي کسان د ټي ټي پی په دې خواته راوختي وي، ځکه شل دېرش کاله دی سره یو ځای د طالبانو د صفوفو د هغو ترمنځ یو ځای د افغانستان د حکومت په مقابل کې دیو جنگ شوی دی. اما پالیسی د طالبانو په کراتو دا ویلی دی، او زه فکر نه کوم چې دا نه ده چې دیو د ټي ټي پی تقویه کړي. حتی د طالبانو مشر دا خبره کړې وه چې یعنی جهاد د افغانستان نه بیرون نور فرض نه دی. نو اوس خبره دا ده چې که غواړي دښمني وکړي لکه پاکستان چې اعلان وکړي چې زموږ دښمني ده، نو طالبانو مشر هم باید اعلان وکړي چې د پاکستان په مقابل کې جهاد روا دی. نو خبره دا ده چې دلته یعنی ضد و نقیض خبرې پاکستانیان کوي، او پاکستان د چارواکي طالبان په دې موقف کې نه دي چې دی ولاړ شي او هلته ټي ټي پي خلاص سلا کړي او هغه پاکستان ته تسلیم کړي. دا پاکستان خپل کار دی چې ټي ټي پي سره څه کوي. اما په دې باندې مانی چې یو څوک دې خواته راغلی وي، نو دا خو ګوره نو بن لادن چیرته اوسېده؟ خو په اسلام آباد کې اوسېده. د ټي ټي پي مشران مخکې چیرته وو؟ دا په باجوړو همدغه د سیمو کې موجود و. دا لشکرې طیبه مرکزونه چیرته دي؟ صحیح ده. خبره داره چې پاکستان ډبل گیم لوبوي، غواړي چې د یو سیاسي استفاده د دې نه وکړي. یوه دوه استفادې غواړي، خو زه فکر کوم چې په دواړو کې پاکستان لپاره خیر نشته دی. اول دی غواړي چې دنیا ته وښيي چې مرکز د ټوریزم پاکستان نه دی، افغانستان کې اوس دی. حال دا چې هغه څوک متخصصین دي او څوک د استخبارات سره رابطه لري او یاد مسائل د افغانستان تعقیب کړی دي، هغه په دې پوهیږي چې پاکستان دغه ګروپونه ټول تقویه کړی دي او روزلی دي او د مختلفو اهدافو لپاره استعمال کړي. یو برخه دا ده د نړۍ پاکستان. دویم، پاکستان غواړي چې یو مشکلات ځکه چې هلته د هند مسله دی او جنگ راغی او هلته خلک سره ضد و نقیض معلومات دي چې په هغه جنگ کې دیو و چې موږ هغه وګټه، هر ناکام جنگ دیو و چې موږ هغه وګټه. نو دلته غواړي چې توجه دې خواته راغې چې هند دلته فعالیت کوي او موږ ځکه نظامیان ځان لپاره یو پروژه غواړي. او درېمه مسله، نظامیان دا غواړي لکه مخکې چې ما ارزو کړ چې د امریکا او یا د غربو یا د عربو نه کومه پروژه واخلي، لکه د سول جنگ په وخت کې او یا د ټوریزم سره د امریکا د ناتو راتګ په وخت کې. هغه فرصتونه اوس نور پاکستان ته په دې لحاظ باندې مساعد نه دي. پاکستان هغه نه اهمیت نه لري لکه پخوا چې درلوده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په هر لحاظ باندې پاکستان د مشکلاتو سره مخامخ دی. دې کې شک نشته چې افغانستان لپاره مشکلات شته دي. جنگ که دوام کوي دواړه خواوې تاوان کوي. داسې ده چې موږ افغانستان به تاوان کوي، دوی به نه کوي. یعنې شاید چې هغې لپاره تاوان هم زیات وي، خو اصلي خبره دا ده چې یو د پاکستان په مقابل کې افغانان باید سره متحد شي، د پاکستان دا حمله وغندي. او دویمه مسله دا ده چې طالبانو د دغه حمله نه څه درس یاد کړ. آیا ځکه دا اوس معلومه شوله چې بیل ملت نه کیږي، یوازې په یو څو ملایانو باندې نه کیږي چې ټول ځایونو کې مقرر کړي. نو خبره دا ده چې د محمود اشاره وشوله چې د دې موقع نه د افغانستان د مشروعیت نظام د مشروعیت لپاره، ملي مشروعیت لپاره، نړیوال مشروعیت لپاره باید قدمونه اوچت کړي. که طالبان دا کار ونه کړي، نو زه فکر کوم چې عواقب افغانستان لپاره، منطقې لپاره او پخپله طالبان لپاره ډېر خطرناک دي. ځکه داخل کور چې وران وي او ولس ځان په نظام کې ونه ګوري، نو ته بیا د ملي منافعو نه دفاع نه شي کولای.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ انصاری صاحب. همدغه موضوع چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې دا لسګونه کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه یې تاییدوي چې ملکیان وژل شوي دي. اما کبل زیدا کار شوی وای چې دومره ملکیان دی یو بل هیواد په حمله کې وشل شي څومره غندنی به وي څومره هیوادونو به په اندیشنه ښکارا کړی و لکن په دې موضوع دومره اندیشنه ښکار نه شوی یو له هند پرته چې هغه هم په بل برخه کې خبره کړی ده نه دی ملکیانو دی وشل په برخه کې نور هیوادونو دی طالبانو دی حکومت ملاتړ نه دی کړی او هغه یو دلیل اصلي شاید دا وی چې د طالبانو حکومت مشروعیت نه ترلاسه کړي که څنګه
بلې لبه د ملغه چې نړۍ د پنجابي استابلیشمنت نه وازی پر دې اوسانه یو بلکې په خوانه یو جنایات خو اړه هم غلیوه خاموشه وا او د افغانستان د خلکو چې کوم حق او حق نه وعده کړي پاکستاني استابلیشمنت بعد لاله پخوا د نړیوالو محاکمو لاري د محاکمو میسته راکاګل شوی دی پاکستانی جنرالان چې نه واز د افغانستان بلکې هلته د ډیورند د خیالي کرښې نه اخوا د سلګونو زرو پښتنو بلوڅو سندیانو کشمیریانو او نورو قومونو د وګړو ماشومانو میرمنو او نارینه په وزنو یو لاسونه په وینو سره دی دوی باید محاکمه شوی وای خو دلته مسله دا ده چې وایي مربی داری مربا بخو د دوی تر شا انګریز او امریکا ولاړه ده
صرف دا مسله نه انصاری صاحب ګوره د کابل حمله په کابل کې چې بمباری وشوه وای 14 نی وشوه په خپل د طالبانو وایند ول وای په یو ټانکر و راخستې ده وینول سي څو ملکان وشل شي ودي کله چې ته په خپل د موضوع نه ته افشا کوي نه وای تر اوسه پرې نه دی ویل چې پرون په کابل کې بمباری شوه د ټانکر 14 لیدې څوب کې وشل شي ودي عام خلک وشل شي ودي پوزیان په کې وشل شي ودي دا هیڅ هم نه وای کله چې په خپل نه وای نو نړیوال به څنګه وغندي څنګه به ورته اشاره وکړي
نو موږ دا وایو چې ښا دوی خو نه وایي او چې وې نه وایي نو غندل هم نشي په تیر حمله کې تاسو واوریدل چې ښاغلی متقی په هندستان کې ناست او هلته رسنیو او خبري اعلانو ته وایي چې کوم اوازې سنا غیا اوازونه واوریدل شو بیا وې دور دور علاقو می نه پیګم څنګه کې خو نو دور دور علاقه خونه وی هغه په کابل کې بمبار شوی او داغي پاړی څونه ویلی باید حملته داغي نړیوال سټیج نه غږ پورته کړی وي حملته چې د ممکن د محاکمو ادرسونه و نور نړیوال ته غږ پورته کړی خدا چې دای نه کینو د ملګرو ملتونو د راپور پاړه خطاسي ویلی نړیوال ادارې خدل تشته ملګری ملتونه شته دغه یوناما ډوډۍ خواره چې شپه ورځ ناست یو په لزګونو زره ډالر ما
هم دومره خو دوی ویلي دي انصاری صاحب هم دومره خبره مې یوناما کړې ده
کې یوناما نوې کړې
شاید زه ته هم نوې خبره
واز ته ویل نه ده نو زه خو یو عادي بیچاره افغان هم دغه غندل کولای شم د سرکټ سر یو
د سپورمنسر بل شي زما منظور دا و چې
ملګرو ملتونو ته په کاټه
چې موږ ملګرو ملتونو افشا کړی دی دا موضوع چې ملکیان وشل شي ویني
نه افشا خو نه دا کنه د ملګرو ملتونو وظیفه خو یوازې دا نه ده چې دلته دی فقط افشاګری وکي دا خو د امر او د مړو او د زخمیانو مستوفیان نه دي چې دا د حساب کوي چې دومره مړ شو ملکیان او دومره زخمیان شو د یوناما لوی کار هم دغه دی تاسو راپورونه وګورئ چې دغه مړ ملکیان وازل شو دغه مړ ملکیان
نو خو کوم پاوز نه لري نو
زخمیان خو کار څه دی
نه دی خو نه نه مش باید پوي شو چې ملګر ملتونه نه ملګر ملتونه د صلاحیت نه لري خیر په هر حال ور بشو شاه زلمی زلمی ته
ملګر ملتونه
امنیت شورا هم هغه وخت چې ته ونه شاړې څوک ماشوم چې تر څو ونه شاړې مور شیدې نه ورکړي
موږ دغه دغه چې باید ملګر ملتونه د پاکستان استابلیشمنت کې نور زنجیرو نه واچي هم د پاکستان د شته ملت د تباهی په وړاندې هم د افغانستان سره د دوی د جنایاتو جفا او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو د نقص په اساس باید د پنجابی جنرالان شي
د نړۍ په هر ځای کې دي چې د وظیفې نه لري شوی باید د تیرو جنایاتو حساب ورسره وي.
ډېر مننه. او وی بیا برعکس خبره کوي
او دغه راز د اوسنی هم
بله او وی بیا برعکس خبره کوي. خیر او وی هم بیا غوښتنې لري او وی چې په افغانستان کې دي د خلکو په خوښه حکومت راسي منتخب حکومت راشي. خیر یعنی دا دوار غوښتنې لري.
دا خو د پاکستان کار نه دی، دا خو زموږ خپل کار دی چې میاخیل صاحب څه وایي، تاسو من هیڅ یو افغان څه وایي، ملا هبات الله څه وایي، او زه بل او بل څه وایي، دا زموږ کار دی. موږ د پاکستان په حکومت کې کار نه لرو چې شهباز شریف ته راولي یا د نواز شریف راولي.
نه تاسو چې جنرالان د محکمه شي ودادي شي. خیر پر خاتمه ده
خلکو په وړاندې د جنایاتو په اساس باید محکمه شي.
مننه مننه شازلمی صاحب. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن خبرداری ورکړی دی چې که طالبان شخړې حل کول غواړي نو په 48 ساعتونو کې دی د اسلام آباد غوښتنې ومني. تاسو ته معلومه ده چې دوی غوښتنه څه ده، او که وای بی نه مني نو دا توپ فعلا د دوی په میدان کې ده، بیا نو دوی دغه سی بې تفاوته نه پاتې کیږي. څه فکر کوي د دوی دا خبرداری څومره جدي دی؟
د شهباز شریف سره بلاجل ورکول دا په دې معنی دی دا کله چې خپله کمزوري احساس کړي یو خبره کوي، یو صدر اعظم خبره کوي خپل ملت دپاره کوي چې وګوره ورته ما ورته دا خبره ورته وکړه، دا خبره مې ورته وکړه، دا خبره مې ورته وکړه، دې ونه منله. نو آینده کې که څه پېښېږي که نه پېښېږي مسؤلیت زما د حکومت په غاړه نه دی، خو مسؤلیت د عوامو په لاس کې دی. عوام هېڅکله د افغانستان د خلکو مقابل کې نه جنګي. همدغه فوج دی، همدغه پنجابیان دي چې د پاکستان د افغانستان ترمنځ جنګ شخړه یې رامنځته کړې ده. تمام ورځ شهباز شریف وایي غوا توره او شیدې سپینې. په دې باندې هر څوک پوهېږي، په دې باندې زم پوهېږم، اتم پوهېږي، ټول په دې پوهېږي چې ټول باد د پاکستان پوځ سره دی. پوځیان دي، پنجابیان دي، جنګ کوي، عوام خلک جنګ نه کوي. پنجابیان هغه د یون صاحب خبره که دومره نران وای نو خپل روژې به ساتلې وای. نو څه پرې پرته دې نه چې خپل سرحدات وساتي او خپل هېواد وساتي. او دا خبره کاملا غلطه ده، او نه ورسره څوک مني او نه ورسره څوک په دې لار ورسره ځي، او نه عوام دا خبره عوام په دې خبره پوهېږي. عوام په دې پوهېږي چې پاکستان د کوم ځای نه اوباس کې، د کوم ځای نه خړوبېږي، کوم ځای نه خړوب.
د دوی په خوا کې د عوامو مسله نشته، دوی ځکه چې پوز لري او د پوز وظیفه هم داده. هلته د پوز او د عوامو مسؤلیتونه به تقسیم شوي وي.
نو تقسیم شوي دي، خو نو چې دی دا خبره کوي د عوامو دپاره کوي، رسنیزه کوي د عوامو دپاره کوي. په افغانستان به رسنۍ بندې دي، جنو مکتبونه بندې دي. افغانستان کې اس خبري مرجع نشته. د دې لپاره میدان شغاله دی، د عوامو دپاره هر څه ویلی شي، پرپوز دپاره خپل پوځي مراکزو ته تللی شي، هغې ته ویلی شي، د هغې ته نه وایي.
یعنی ستاسو منظور داره چې اوغوی له دې شرایطو د ځان په ګټه استفاده کوي، له یوې خوا دا وایي پرلپسې وایي چې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي، له بلې خوا ځان داسې نه تیریګر نه معرفي کوي، لیکن زموږ خواته ټوله غلي دي، څم نه وایي، نه وایي، حتی دا خبره هم نه کوي چې عادي خلک وشل شوي دي، دا خبره هم نه کوي. په هر حال ډېره مننه، ډېره مننه.
افغانستان کې رسنۍ ازادي نشته، د مطبوعاتو ازادي نشته، خوله ټول تللې دي، څه ویلی نشي. همدا اوس ما خوښ شو که زه جو عالم خبرې کوم د ټولې دنیا.
ډېره مننه، سلامت اوسې میاخیل صاحب. میاخیل صاحب، دواړو خواوو پرون د اوربند په اړه دواړو خواوو ادعا وکړه چې مقابل لوري د اوربند غوښتنه وکړه، ولې دا خبره دواړو په دې شکل سره وکړه، او له نښو نښانو تاسو ته څه ښکاري چې اول به چا دې اوربند غوښتنه کړې وي؟
اول خو زموږ مشکل د افغانانو دا دی چې موږ په نړیوال سټیج باندې خپل آواز نه لرو، ځکه چې یو حکومت یا حاکمیت چې مشروعیت ونه لري، سفارتونه دې فعال نه وي، ملګرو ملتونو کې استازی ونه لري، نو دا یو برخه د مشکلاتو ده. نو موږ هم په اسلام مړ او هم پړ، افغانان هم مړه دي هم پړ دي. حمله پاکستان کړې ده، مګر دنیا ته داسې ښیي چې حمله طالبانو کړې ده. تاسې د دې وزارت خارجه سپوکسمن یا نطاقه سفیران راغوښتي و هغې ته بریفینګ ورکوو، یعنی معلومات یې ورکول، ورته وویل چې موږ د طالبانو دا حمله بې ځوابه نه پرېږدو، حال دا چې حمله دې وکړې ده. نو په دې خاطر باندې چې ته لکه مخکې م تاسې ورته پخپله مې اشاره وکړه چې پخپله طالبان چې آواز اوچت نه کړي او ونه وایي چې دغلته واقعا د پاکستان بمباري شوې ده، دې کې تلفات هم شوي دي، ملکي کسان پکې تلف شوي دي، او دلته په دغه حملو کې وګوره د ټي ټي پي نه کوم مشر پکې ووژل شو، نه پکې بل څوک ووژل شو. د پاکستان دا ټولې ادارې غلطي دي، ځکه اول دا مهمه ده چې دوی د خپل آواز اوچت کړي چې بیا نور خلک د دې آواز بدرګه کړي، او دا چې نه په خپل هم جګه او نه په نړیوال سټیج باندې ته خپل آواز لري، نو دا یعنی وقت داره چې موږ په ضعیف حالت کې یو، ځکه چې پاکستان خپل یو استبلیشمنت، هغه خپل یو اداره لري، هغه یو تبلیغات مرکزونه لري، نفر لري په تنگ ټینګونو کې، دنیا په تنگ ټینګونو کې لیکل کوي، د مطبوعاتو سره نړیوالو مطبوعاتو سره. زمونږ د افغانانو خبرې متاسفانه چې زمونږ خپل منظور کې دي، زمونږ آواز بیرون څوک نه اوري، ځکه چې موږ نه هغه سیاسي جوړښتونه لرو، نه دولتي هغه جوړښتونه لرو، او نه هغه ستراتیژیک کمیونیکیشن چې کومې دی هغه وجود نه لري. یعنی دا په هر صورت باندې دا یو غټه دغه خبره ده چې د دې حالاتو نه باید افغانان که بیرون دي که په داخل کې دي یو څه زکی او یو څه انسجام رامنځته کړي، او هغه یوازنۍ لار همدا ده. صحیح ده چې طالبان به هم یو څه حمله وکړي، هغې به هم وکړي، دواړه خوا به ژوبل شي، خو دا د سیمې او د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. نو که پاکستان دا ادا کوي، اول د دې لپاره دا پکار ده چې د دغه افراطي ډلو حمایت باید لاسه ورکړي او دا تقویه نه کړي، او په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت دا د ټولو په ګټه باندې دی. یوازې چې په افغانستان کې د هندو د پاکستان رقابتونو نیابتي جګړه جوړیږي، یا د نورو سیمو یا د نورو قوتونو، خدا ده چې افغانستان د همکارۍ مرکز شي، او دې کې د ټولو ګټه ده. او په داخل کې باید د یو نظام د مشروعیت د پاره، ځکه تر څو چې مشروعیت د نظام نه وي په ملي سطح او نړیواله سطح باندې، ته د خپل ځان له دفاع نه شي کولی، ستا ټول سیاسي، اقتصادي او امنیتي انسټیټیوشنز دا به ټول ضعیف وي. نو چې کله د داخلي وضعیت ضعیف و، بیا نو هر سړی پرې حمله کولی شي. اوس یعنی خبره دا ده چې افغانستان هم پړ دی او هم مړ دی، هم پاکه امریکا چې د پاکستان حمله کړې ده، او په عین حالت کې بېته ملامتیا په افغانستان ولاچوي چې نه طالبانو دا حمله کړلې. نه دلته ضد و نقیض مسایل دي، خو موږ د خپل ځان له دفاع نه شو کولی، دا یو لوی مشکل دی.
بله، ډېر مننه کور ودان انصاری صاحب. طالبان په پیل کې دا ویل کېدل چې د پاکستان له ملاتړه برخمن دي، مشان په پاکستان کې وو، او د دوی په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري. نو له دغه جګړې سره، له دې تاوتریخوالي سره، څه فکر کوي چې د طالبانو د پاکستان اړیکې د تل لپاره خراب شوي، او که فکر کوي چې دا یو موقتی مرحله ده، بیرته وضعیت بدلی شي؟
بله، په دې اړه لا هم پوښتنې او سوالونه شته. فرشته مسؤولین غږ کوي چې د خپل بند موټه اخلاص کوي، هر هغه څه چې مو موټه کې دي هغه د ولس سره شریک کوي، چې دا غوز دي، ممیز دي، موټه ډک دی، اخلاص دی، فکرونه هم د ولس سره شریک کوي. بند فکرونه او لبند فکرو سره سیاست، حکومت والی او خدمت نه کیږي. سترګې خلاص کړئ، غوږونه خلاص کړئ، او تاسو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم سید یا مشر د هغوی خادم وي. تاسو په عمل کې ځانونه د ولس خدمتگار او خادمان او ولس خپل بادار وګڼئ. په کراتو مراتم دا غک پکړی چې د الٰه العالمین تر ټولو سری تر ټولو جدی او تر ټولو شدید حکم چې په قران عظیم شان کې تر هغه شدید او جدی او قوی حکم بل هیڅ نشته. د هیڅ عبادت په باره کې، نه د لمانځه باره کې، نه د روژې باره کې، نه د حج او د زکات په باره کې، او نه هم د بل کوم عبادت یا معاملات په باره کې. چې لا زال خدای جل جلاله شانه فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله بشکا یو تاکید، یأمرکم تاسو ته امر کوي، بل تاکید، ان بیا بل تاکید، چې تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات یې خپل اهل ته وسپاری. د لمانځه په باره کې خدای پاک فرمایي چې اقیموا الصلاه. د زکات په باره کې فرمایي چې واتو زکات، ډیر ساده ورک او قائم کې المنزونه ورکړي زکاتونه. د روزې په باره کې فرمایي چې وصوم رمضان او د رمضان روزه، وحج البیت او د خدای د کور حج. دومره ساده الفاظو کې زکات چیز ما په منځه او روزې پوري ستاسي او د دې ملت او د دې خاورې او د بشریت سرنوشت نه دی تړلې، زما په حج او عمره پورې نه دی تړلې، مګر هغه امانت چې ما ته سپارل کیږي، کاغه ماموریت وي، کاغه څوکیداری وي، کاغه دی امنیتی پوستي مسولیت وي، که وزارت او رهبری وي، دی پورې د ملتونو د نسلونو سرنوشت تړلې وي. دا باید هغه چاته وسپارل شي چې هغه د هغې فن، د هغې مسلک، د هغې سکتور متخصص وي، د هغې اهل وي، په هغې کې تجربه ولري، په هغې کې صداقت او رښتینولي ولري، او په هغې کې ایثار او قرباني ولري، او وکړی شي چې دا کښتۍ ساحل ته ورسوي. له بده مرغه دا اکثره نه اورېدل کیږي. بیا هم موږ ستاسو د ټریبیون نه پښته حاکمانو غږ کوو چې د الٰه العالمین د دغه فرمان لاندې چې څه نور فرامین د حکومت او حکومتدارۍ د خلکو د عزت، شرف او ازادۍ د دفاع په لړ کې دي، کاغه د تعلیم په برخه کې، کاغه د ټکنالوژۍ په برخه کې دي، کاغه د نورو اقتصادي، علمي او فرهنګي او نورو پرمختګونو په برخه کې دي، هغه دروازې پرانیزي، کار اهل کار ته وسپاري او فریک دی چې د دغه بیچاره او هر دم شهید ملت بیړی ساحل ته ورسی، او بیا تورلنګی پنجابیان، امریکایان، روس، چین او نور هیوادونه په دې ملت باندې تاړه کوي.
مننه، سلامت اوسه. ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاري، همداراز د سیاسي چارو نظر خاوند شاه زلمی زلمی، او د ننګرهار پخوانی والی او د جمهور غوښتونکي خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
مسافر.